د شپې نه هواجه شوي زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په افغانستان کې میلیونونه خلک چې کافي خواړه نه لري د ژمي له سخت یخنۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د دې خلکو ډیره برخه باید خپلو اولادونو ته د خوړو د برابرولو یا تاوده ساتلو ترمنځ یو انتخاب کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر له دې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال یخنۍ د سانتي ګرید منفي 20 درجو ته راټیټیږي او دا تر ډیره نوي راستنه شوي یا هم بې ځایه شوي کسان له خطر سره مخامخ کوي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې په پکتیکا ولایت کې یو کس ته د غلا په تور په عام محضر کې تعزیري سزا ورکړل شوې ده. د محکمې نن په یو بیان کې وویل د چابران ولسوالۍ د ابتدایه محکمې د پریکړې له مخې تورن په 1 میاشتنی تنفیزي بند محکوم او 15 دورې ووهل شو. د طالبانو سترې محکمې پرون هم په سمنګان کې پر یوې ښځې او 2 نارینه وو له کوره د تېښتې او نامشروع اړیکو په تور د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړ او د شنبې په ورځې په کندوز کې 3 تنه په عام محضر کې د لواطت په تور په دورو ووهل. د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي دي چې په عام محضر کې خلکو ته د بدني سزاګانو تطبیق ودروي. د غور کابل لوی لاره چې د ډیرو واورو د ورېدو له کبله تړل شوې وه نن بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو چارو وزارت نن خبر ورکړ چې دا لاره په بند بیکاک سیمه کې 13 شپه تړلې وه چې تر پاکولو وروسته نن ماسپښین بیرته پرانیستل شوه. په افغانستان کې وخت نا وخت د ځینو ولایتونو لارې د زیاتې واورې یا طوفانونو له کبله بندېږي. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د نړۍ له 10 ډیرو زیانګالو هیوادونو څخه دی. د اقلیمي بدلونونو یو اغیز په افغانستان کې بې وخته یا هم له حده ډیر ورښتونه دي. د سوریې پر ځول شوی ولسمشر بشار الاسد وایي چې دی د دسمبر په 8مه له دمشق څخه تر وتلو وروسته د همایمیم پوځي اډې ته چې د مسکو تر ادارې لاندې دی ولاړ، خو کله چې پر دې اډې د ډرونونو حملې وشوې روسیې ته ولېږدول شو. اسد له مسکو څخه چې ده ته سیاسي پناه ورکړې. د سوریې د جمهوری ریاست پر ټلګرام پاڼه په یو لیکلي بیان کې دا څرګندونې کړې. نوموړي په دې اړه چې ولې له سوریې ووت ویلي دي چې د جګړې په ټول بهیر کې د هیڅ کله هم دا فکر نه کاوه چې له واکه به لاس واخلي او یا به په بل هیواد کې پناه واخلي. اسد زیاتوي چې د یکشنبې په ورځ سهار وختي لا هم په دمشق کې پر خپل دنده بوخت و، خو کله چې د ده په وینا تروریستي ډلې دمشق ته ننوتلې نو له روسیې سره په تفاهم کې له زقیې ته ولاړ څو له هغه ځایه پر پوځي عملیاتو څارنه وکړي. د اسد په بیان کې یادونه شوې چې دی کله سهار مهال په همای میم کې د روسانو پوځي اډې ته ورسېد نو خبر شو چې د توافادار ځواکونه د جګړې له ټولو کرخو پشاشوی او روستۍ پوځي قطې هم سقوط وکړ. د اسد د کورنۍ 45 کلنه واکمنی د دسمبر په 8مه نیټه وروسته له هغه پرزیده چې د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوال پلازمینې دمشق ته ننوتل. او اوکراین د روسیې په لویدیځه کورسک سیمه کې د شمالي کوریا هغه ځواکونه ته چې د روسیې په ملاتړ جګړه کوي د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. د اوکراین پوځي استخباراتو نن په یو بیان کې وویل چې لږ تر لږه 1.5 تنه کوریایي سرتیري مړه یا ټپیان شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې کوریایي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې وروسته له دې چې پیونګیانګ د روسیې جګړې ته خپل سرتیري واستول. دا لومړی ځل دی چې کیف د هغوی د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات ورکوي. ازادي راډیو د اوکراین د دې ادعا په اړه په خپلواک ډول تایید نشي کولای. اوکراینی ځواکونه د روان کال په اګوست میاشت کې د روسیې د کورسک سیمه یو شمیر ناحیې ونیولې او تر اوسه هم پر ځینو سیمو ولکه لري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسید خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. لا وابوري چې طالبانو پر هغو کارونو بندیز اعلان کړی چې دوی د شریعت او دود خلاف بولي. په یو مرکه کې دې ته کتنه کوي چې د شریعت خلاف اعمال کوم دي.
په غیر اسلامي بڼه باندې په خزو باندې او سلسله تهدیدات راوستل، هغه بندي کول په یقیني ډول باندې د اسلام د اصول خلاف دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې یو شمیر فعالان طالبان په افغانستان او سوریه کې د هیئت تحریر شامدل په اړه په دوګونی چلند تورنوي. په نورو موضوعاتو کې واوري چې په کابل کې د کورونو بای او کرایې لوړې شوې دي.
د کورونو بای خو ډېرې لوړې شوې دي په دې ورځو کې، په ځانګړي توګه هغه کورونه چې دوا یا درې کوټې ولري، نو هر ورځ موږ ته خلک راځي د کورونو نیولو لپاره.
په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې باس کې د طالب مشرانو د هغې وینا په اړه بحثونه لرو چې وایي د نړیوالې ټولنې بندیزونه به د دوی دریځ بدل نه کړي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د فیض محمود منصوری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو حکومت په افغانستان کې د هغو ودونو او رواجونو د مخنیوي لپاره چې دوی ناوړه او د شریعت خلاف بولي یو کړنلاره تصویب کړې ده. د طالبانو د حکومت د چارو ادارې د پوره جزئیاتو له ورکولو پرته یوازې دومره ویلي دي چې دا کړنلاره د څو وزارتونو د چارواکو په حضور کې تصویب شوې ده. د بشري حقونو ځینې فعالان اندېښنه لري چې د تازه محدودیتونو لګول به د خلکو د ټولنیز ژوند نورې ازادۍ هم سلب کړي. په دې اړه نور حل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د خلکو پر شخصي او ټولنیزو ازادیو د ځینو محدودیتونو په دوام د طالبانو حکومت تاسو د ځینو دودونو د ترسره کولو د مخنیوي په هدف چې دوی ناوړه او د شریعت خلاف بولي کړنلاره تصویب کړې ده. د طالبانو د حکومت د چارو ادارې پرون یک شنبه د دسمبر په 15مه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا کړنلاره د حکومت د مشر ملا هبت الله اخونزاده د لارښوونې او د څو وزارتونو د چارواکو په یو ګډه ناست کې روستۍ او تصویب سوي ده. ویل سوي چې د دې کړنلارې د تصویبولو پر مهال د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر، عدلي، اطلاعات او کلتور، لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو او سترې محکمې استازو ګډون کړی و. وړاندې راغلي چې د دې ناستې په سر کې د ناوړه دودونو او په افغاني ټولنه کې د رواج سوي اسراف چې له شریعت سره په ټکر کې دي بحث او خبرې سوي دي. خبر پاڼه زیاتوي له کلونو راهیسې د افغانستان خلک د بدو اقتصادي شرایطو سربیره د دغو دودونو له اخلاقي او ټولنیزو پایلو ځورېږي او په ټکو یې نسی کولای چې د حکومت له مداخله پرته یې له منځه یوسي. خو د طالبانو حکومت دا نه ده مشخصه کړې چې څه ډول دودونه ناوړه او د دوی په ټکو شریعت سره په ټکر کې دي. خو د بشري حقونو ځینې فعالان وایي چې طالبانو باید دا واضح کړي وای چې څه ډول قوانین د خلکو د کلتور او دودونو خلاف دي چې باید بدل سي. د معترضو ښځو ډلې یوې غړې امنه علیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
همه رسم و رواج مردم افغانستان مطابق فرهنګ افغانستان و همچنان دین مقدس اسلام است. د افغانانو ټول دودونه د افغانستان د کلتور او اسلام سپیشلی دین پر بنسټ دي. طالبان څه وړي چې اسلام بدل کړي، باید دوی دا واضح کړي وای چې کوم قوانین د خلکو د کلتور او دودونو خلاف دي چې باید بدل شي.
د بشري حقونو فعال نفیسه بهار په دې باور ده چې د دې ډول تګلارو موخه په افغاني ټولنې د طالبانو د ایدیالوژي تحمیلول او د فردي او ټولنیزو ازادیو محدودول دي.
فرهنګ، آداب، رسوم، رواج های مختلف در جامعه سنتی مثل افغانستان برگرفته شده از قوانین شریعت و قوانین اسلام هست.
در افغانستان په سنتی ټولنه کې کلتور، آداب، دودونه، رواجونه د اسلامی شریعت له قوانینو اخیستل شوی. در افغانستان د خلکو د ژوند فضا نوره تنگول بعد طالبانو د حکومت عمر را
د ښځو د حقونو فعال پتونی تایشمان بیا د دغې کړنلارې مبهموالی د نویو محدودیتونو یو احتمال بولي او د هغو محدودیتونو چې طالبانو تر اوسه پلي کړي هم ازادي راډیو ته وویل:
محدودیت هایی که طالبا وضع کردن بیانګر عمق دشمنی
هغه محدودیتونه چې طالبانو لګولي له هر ډول ازادیو سره د دغه ګروپ د ژورې دښمنۍ څرګندونه ده. تا ډول پرله پسې زیاتېدونکي غیر انساني محدودیتونه په نړۍ کې بې ساري دي او دا د طالبانو لخوا د خلکو د ټولنیز او کلتوري ژوند د بشپړ کنټرولولو هڅه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د سازمانونو راپورونه ښیي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي دي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت سږ کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم قانون اعلان کړ چې له مخې یې د ښځو د جامو او پوښاک پر څرنګوالي شدید محدودیتونه وضع او آن د ښځو غږ او رات وباله. په یو تازه اقدام کې بیا د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د دسمبر په درېمه د یو فرمان په صادرولو په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو هم بندیز ولګاوه.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د هغو دودونو او رواجونو د مخنیوي لپاره چې دوی ناوړه او د شریعت خلاف بولي یو کړنلاره تصویب کړې ده، که څه هم دا کړنلاره ډیره واضح نه ده او یوازې دومره ویل شوی چې د هغو دودونو او رواجونو باید مخنیوي وشي چې له شریعت سره او له افغاني کلچر او دودو دستور سره په تضاد کې دي. البته د دې کړنلارې ډېر جزئیات تر اوسه پورې نه دي روښانه شوي. پر همدې موضوع مې د دیني علومو د څېړونکي صلاح الدین سعیدي نظر وپوښت. له ښاغلي سعیدي څخه مې د مرکې په سر کې پوښتنه وکړه چې د شریعت او دودونو خلاف هغه کارونه کوم دي چې تر اوسه په افغانستان کې کېدل او طالبانو اوس ممنوع کړل.
مطمئنا د یو اسلامي حاکمیت وظیفه ده چې د اسلام قوانین تطبیق کړي، اما د قوانین مختلف تعابیر لري. کچیرته د دود دستور نه منځل مثلا ولور اخستل یا یو سلسله نور غیر په اصطلاح قابل تحمل بار په زوم باندې ښودل، یا د جنکو یا د علاقانو چې بلوغ عمر ته رسیدلی دي باید د اسلامي امر د چات تر باید په اصطلاح نکاح وشي او جدي والک په اصطلاح ورکړ شي او په خپل وخت ورسیږي، یا یو سلسله نور داسې تعابیر چې د زمکو په باره کې دي. د فکر کوم د بحث نه چې په ظاهر کې جذاب بحث ډیر ځلی سوء استفاده کیږي، زما په پوهه باندې دوی د دولتداري نه لازم درسته برداشت نه لري. د امر بالمعروف و نهی عن المنکر په قوانینو کې چې دی په ظاهر کې شاید نیت یې خو، اما ډیر ځلی داسې زمینی برابرېږي چې د یو قانوني حکومت
کې سیدی صاحب کوم دی هغه مورد چې تاسو فکر کوئ چې اسلامي نظام نه استفاده شوي؟
مثلا کچیرته یو منکر او تخلف ولیدل شي، د یو محتسب په لاس باندې دوره ورکول او هغه په غیر قانوني په غیر اسلامي بڼه باندې په خزو باندې یو سلسله تهدیدات راوستل، یا د حتی د دې پورې چې هغه باندې کول در حال چې نور ته توقيف خانه لري، نور ته خزه په اسلام محافظین لري او نور ته د ډوډۍ بندوبست لري، د دې نه په یقیني ډول باندې داسې سوء استفاده کیږي چې هغه د اسلام د اصول خلاف دي.
سیدی صاحب بخي، ستاسو مطلب دا دی چې طالبان د دې لپاره چې د نجونو پر خوندزیو بندیز ولګوي وایي چې شرایط نه دی ورته مساعد، اما په عین حال کې خځې بندیانوي او دغه لپاره شرایط نه لري، همدا وایي تاسو؟
دقیقا دا خبره هم نه درسته خبر ده چې منګه مکتب د دې لپاره بند کړی دی چې د خځو د جنکو لپاره لازم شرایط ده. په دې خاطر خطا دی چې کچیرته توانایی نه لري، ما ورته مخکې هم چلنج ورکړی، غیر زبانه په زرهاو نور علما او روحاني شته دي چې په اسلامي بڼه یې ترتیبات او تنظیمات نیولی شي. کچیرته په تمام افغانستان کې نشي کولی دا دی چې دا لري چې د دې ارک په څنګ کې یو سم خو خلاصولی شي چې دغه یو متوانایی درلودله، دغه د یو د دستر نه مني په تعصب سره د مدرن علوم مباح ګڼي.
همدغه تعبیر سعیدي صاحب له کوم ځای راځي؟ یعنی د اسلام په کوم ځای کې دی دا تعبیر، او دا تعبیر چې تاسو یې کوئ دا له کوم ځای راځي؟
نصوص د شرعي د قرآني دي، سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې د علم او تعلیم په مورد کې وجیبه ده. همغه چې د غشي او د کمان علوم وجیبه و په اثر کې، همغه چې خزه د شارواله و، همغه چې خزه سرپرسته و، د دې کارونو د عملی کولو لپاره علم پکار دی. دا مختلف تعابیر دی، د اول ځان مشروع کی بیا د دې مختلفو تعابیرونو دی هغه رقم چې دی تصور کوي دغه تطبیق د حکومتي وسایلو په وسیله اجرا کی. دا مختلف تعابیر په دغه رقم باندې چې دی عملی کوي، دوی په غلط روان دي او د اسلام د دین نه درست برداشت نه لدی، او د هغه په نتیجه کې نه تنها چې اسلامي فکر ته ضرر رسي، په مجموع کې په غټه کچه د افغانستان ټولنه د مشکل سره مواجه کوي.
د دینی علومو څیړونکو صلاح الدین سعیدی او چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکو او یو شمیر فعالان طالبان تورنوي چې په افغانستان او سوریه کې د اسلام پالې هیئت تحریر شام ډلې په اړه دوه ګونی چلند کوي. دوی په سوریا کې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستو او په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز دوام ته په اشاره سره پوښتنه کوي چې له دې دوو اسلام پالو حکومتونو څخه کوم یوې له اسلامه کره تفسیر وړاندې کوي.
په افغانستان او سوریه کې د حکومتونو د پرزیدو په اړه د ورتوالي او په دواړو هیوادونو کې د اسلام پالو ډلو واک ته رسیدو په اړه د بحثونو په دوام د ټولنیزو رسنیو ځینې کارکونکي او د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان وایي طالبان په دې برخه کې دوه ګونی چلند کوي. په سوریه کې د ښوونځیو او پانتونونو د بیا پرانستلو په اړه د نړیوالو رسنیو د راپورونو له خپرېدو وروسته دوی دا پوښتنه کوي چې په دغه دواړو اسلام پاله ډلو کې کم یوې د اسلام له مبارک دینه کړه تفسیر وړاندې کوي. مریم چې په کابل کې د پوهنتون محصله و په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دونی که یک بنیاد علمی و اسلامی درست داشت
دوی یوازې د هغه فکر او کلتور پیروي کوي چې هغه نه اسلامی او نه هم علمی بنسټ لري. یوازې دا ډول اداوي کوي چې ګوا کې داسې موارد په اسلام کې شته په داسې حال کې چې دا له رښتینی اسلام څخه د دوی بے خبری او ناپوهی کار کوي.
ناپوهی او ناګاهی از اسلام واقعي وجود دره.
د زده کړو د برخې او شمیر فعالان وایي په داسې حال کې چې طالبان په سوریه کې د تحریر او شام له بریام لاتړ او هرکلی کوي خو د دوی خلاف هغوی زده کړو ته اجازه ورکړه او د طالبانو مشرتابه ورسته ربلې د خلکو په ځانګړې توګه خوځو پر وړاندې محدودیتونه لګوي. د زده کړو د برخې فعالې حلیمی صدیقی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
واقعا اگر حقیقت را پای بوبر
که موږ پرختیا هم په اسلام ځانونه پوکونو دا ډېر بشپړ دین دی او غوی چې په دې واقعیت پوه شوي د هغه کسانو په څیر دي چې سوریه یې ونیوله ځکه یې ټولو ته خپل حقونه ورکړل. په اسلام کې دا هر څه په پام کې نیول شوي دي.
د ټولنیزو رسنیو فعال حسن علي په خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر کې د تحریر شام د مشر د هغه ویډیو په خپرولو سره چې له خزو سره انځورونه اخلي لیکلي دي چې د افغانستان او سوریه د امیر المؤمنانو ترمنځ توپیر هر یوې واکته د رسیدو لپاره له اسلام او مذهب څخه په خپل خوخه ګټه اخلي. د طالبانو وایي زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي خو تر دې وړاندې طالبانو په کراتو دا ادعا کړې چې د ټولو په ځنګړې توګه د خزو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. د رويټرز خبري اژانس تر راپور پر بنسټ په سوریه کې د بشار الاسد د دولت له پرزیدوي وونه ورسته دلته خوانزي او پانتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ بیا پرانستل شول. د ګارډین رسپانه وایي چې د هری ورځې په تیریدو خلک په سوریه کې عادي ژوند ته ورګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو او افغان فعالانو په خبره په افغانستان کې ورځ تر بلې د طالبانو د حکومت له لوري پر خلکو بندیزونه مخ پر پراخي دودي. طالبانو له واک ته رسیدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د دوی پر کار هم بندیز ولګاوه.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. یو شمیر موټر چلونکي وایي چې په بیلابیلو لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا په جوړو شویو ټال پلازو کې د اخیستل کېدونکو پیسو د ورکولو توان نه لري. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې ټکسونه راکم کړي او پر لویو لارو په بیلابیلو پلمو له خلکو د ټکسونو د اخیستو مخه ونیسي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې په لویو لارو کې د ټال پلازو په فعالولو سره غواړي راټولېدونکي پیسې بیرته د لارو په بیا رغونه ولګوي. په دې اړه نور تفصیل عبدا سپوږمې وړاندې کوي.
یو شمیر موټر چلوونکي د افغانستان په لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا د جوړو شویو ټول پلازو له لوري له دوی د پیسو او ټکسونو اخیستو اندېښمن کړي. دغه موټر چلوونکي وایي سره له دې چې په اوسنیو شرایطو کې د کار له نشټوالي او جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي په لویو لارو کې د طالبانو حکومت لخوا جوړې شوې ټول پلازې له دوی د تګ راتګ پر وخت د ټکس په نوم پیسې اخلي. د کابل جلال آباد د لویې لارې د کورولا موټر یو چلوونکي شریف الله ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتونه ډېر زیات دي زمونږ د ترانسپورت پر برخه کې البته د دولت ټیکسونه هم ډیر زیات شوی د بیلګې ټول مزار کابل اتیا روپۍ ټیکس ورکوي د اقلګور یعنی ټیکس د سرک چې تګ را تک 1400 کیلومتره ده ولی مونږ په تګ را تک 2280 کیلومتره کې زمونږ نه یو په دوه دغه اخلي د پښتنې مو څوک نشته سادی څنګه ډیر زیات دي ټیکسونه ډیر لوړ دي ناف ډیر ګران دی مثلا ګاز تیل وغیرہ دومره هوایت نشته چې څومره مصرف لرو
د کابل غزنی پر لویه لارا بل موټر چلوونکی صاحب الله هم ورته اندښنه وښوده
موږ چې کله لارې کې راځو طالبان موږ نه ډېر مالیه اخلي او هر څه موږ ډېر ګران ته ومیږي او موږ طالبانو دولت نه دا خواهش ته چې د مالیات کم کړي یا خو کارم نشته سه کارم ډېر کم ده په کار کوم چې به موږ څه مالیه ورکړو هر څه شي کې دا مشکلات موږ ډېر زیات دي موږ دولت نه دا خواهش ته چې دغه مالیات کم کړي موږ باندې
یاد موټر چلوونکي د غشان یادونه کوي چې د حکومت لخوا د جوړ شوې ټول پلازو له لوري د پیسو د راټولولو ترڅنګ پر دغو لارو کې په نورو بیلابیلو پلمو هم ترې پیسې اخیستل کیږي خو نوموړي یې په اړه دقیق معلومات ورنه کړل
کندوز د طرف کابل میرا 80 رته برش می
تاسو لزینو موټرو اتیا لزینو 1500 افغانۍ اخلي یو زل په تک کی بل زل په برترا تک کی غټ موټر ل 2500 څخه تر 4000 پورې ورکوي د خلکو اقتصاد صفر دی خلک هیڅ نسی کولای کله چې مو لاس کې ټوپک وی له هر چا پیسې اخیستلای سي هم د ورځې او هم د شپې که په زور وی که پرزا هیڅ نسو کولای
د مقابل زور دغه مردمی غریب بیچاره چی میگه
د کابل کندز پر لوی لارې دی او بس موټر چلوونکو ازادي رادیو ته وویل چې په دغه لوی لارې کې په جوړ شوی ټول پلازه کې لبیلابل موټرو بیلابل اندازه پیسې اخیستل کیږي د دوغ موټر چلوونکو د شکایتو په اړه مو د طالبانو حکومت له ټولګټو چارو وزارت څخه وپوښتل خو دغه وزارت ویاند اشرف حقشناس زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو نوموړي په دې اړه له دې وړاندې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې حکومت د افغانستان په یو شمېر لویو لارو کې ټول پلازی عملی کړي او په دغه لارو ټول تلونکي موټر اړ دي چې د سرک حق العبور ورکړي خو په بیان کې دولتي پلیټ لرونکي موټر له دې ټیکس څخه معاف بلل شوي دي په بیان کې راغلي چې د ټول پلازا یا حق العبور په عوایدو د هیواد لوی لارې جوړوي د طالبانو د ټولګټو وزارت دغه راز ویلي چې د کابل جلال آباد د دویم لاین سرک د جوړولو چارې چې نږدې 14 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري هم د همدغه حق العبور له لارې تامینیږي خو موټر چلوونکي وایي چې حکومت د سرکونو د جوړولو او بیا رغولو لپاره ځانګړې بودیجه لري باید له دوی پیسې وانخیستل شي دوی وایي د حق العبور تر څنګ ترې د ترانسپورت او ښاروالۍ په نوم هم پیسې اخیستل کیږي چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي دي
د ازادۍ راډیو خبرونې په 2:16 منځنیو څپو اوري د پدې فریکوئنسي د ازادۍ راډیو خبرونې د سهار تر شپږو دوام کوي او د سهار لښپږو بیا د ماخام تر شپږو په 0.25 او 25 متره لاندو څپو د ازادۍ راډیو خبرونې اوري د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې وای په کابل کې د کورونو بې او کرایې لوړې شوې دي د شبکې په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کورونو بې یو څه راکمې شوې وي خو په ورستیو کې د بایو ترڅنګ د کورونو کرایې هم لوړې شوې چې خلک یې له جدي ننګونو سره مخامخ کړي دي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري
په کابل کې د کورونو د کمښت او پټوله کې د کورونو د بې او کرایو د زیاتوالي په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې وایي چې د مسلې بیوزله کورنۍ له ننګونو سره مخ کړي دي د شبکې نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه د یو تفصيلي راپور په بیا خبرولو سره چې دوه ورځې وړاندې هم خبر کړي ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کورونو بې یو څه راکمې شوې وي خو په ورستیو کې بیا د بې ترڅنګ د کورونو کرایې هم لوړې شوې دي د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو د زینو مسولینو او کرایې ورکونکو د خبرو په استناد ویلي چې په زینو مواردو کې د کورونو کرایې تر دوه برابر هم ډېرې لوړې شوې دي پر راپور کې هم دا شان راغلی چې د بې او کرایو لوړوالی ځینې بیوزله کورنۍ د بې کورۍ او د سرپنا د نه موجودیت له ګواښ سره مخامخ کړي دي د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې پر راپور کې خارونو په ځانګړي توګه کابل ته د کورنۍ راتګ او سیدنه د کورونو د جوړولو په برخه کې د منظمو پلانونو نه موجودیت د بې او کرایو د کنټرول لپاره د واحد مرجع نشټوالی د کورونو کمښت او پلو یکچاله غونډوي هوادونو د کډوالو راستنیدنه د کورونو د بی او کرایو د لوړوالي مهم لاملونه بلل شوې دي. کته هم دغه شبکې پر راپور کې په واضح ډول نه دی ویل شوی چې د کورونو په بی او کرایو کې څومره زیاتوالی راغلی، خو د کابل ښار د اوسیدونکو او د رهنما د معاملاتو د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوری نظام حکومت په وروستیو کې د کابل ښار د 14 ناحیې په شاوخوا سیمو کې د یو دوه طاقه کور بیا د 2800 ډالرو ترمنځ و چې اوس یې په بیو کې زیاتوالی راغلی. د غراس په همدې سیمه کې د یو دوه طاقه کور کرایه له 10 تر 12 زره افغانۍ وه، خو د دوی په خبره اوس یې کرایه ان 15 زره افغانیو ته رسېدلې ده. هم غوښتل چې د کورونو د بیو او کرایو د لوړوالي په اړه د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ نظر هم ولرو، خو د دغه ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي په دې اړه له خبرو ډډه وکړه. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو سباون عزیزي او مجده چې په کرایي کورونو کې اوسیږي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 3 سال میشه که ما دمی
خانه د کابل په ګلبهار ټاور بلاکونو کې وسېجم. موږ څه باندې 3 کاله مخکې دلته راغلی یو. مخکې مو 15000 افغانۍ کرایه ورکوله، خو اوس یې له کوم دلیل پرته 2000 کرایه را باندې زیاته کړې ده. زموږ له مجبورۍ ناوړه استفاده کوي.
شاوخوا 15 کاله کېږي چې د البرز بلاکونو کې چې نظر خان تپی سره نږدې دي په یو کرایي کور کې اوسېږم. 12000 افغانۍ کرایه یوه، بیا د جمهوریت د سقوط نه وروسته 10000 افغانۍ شوه. اوس بیا د 3 میاشتې کېږي چې کرایه را باندې جګه کړې ده.
اته ولا چې د کابل ښار په شاشهي سیمه کې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري په کابل کې د کورونو د بی او کرایو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورونو بی خو ډېرې لوړې شوې دي په دې ورځو کې. په ځانګړې توګه هغه کورونه چې 2 یا 3 کوټې ولري، نو هر ورځ موږ ته خلک راځي د کورونو نیولو لپاره، موږ سره چې کوم هغه رجسټر وي ډېر ژر نیولی کېږي.
د کورونو کمښت په افغانستان کې له دوامدار او جدي ستونزو څخه یوه هغه ګڼل کېږي، خو د کابل ښار اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه کوي چې حکومتونو د دغې ستونزې د حل لپاره بنسټیز کار نه دی کړی، نو ځکه دوی له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 12 ساعته. زموږ غاګله ازادي راډیو اوري تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه دې زده رډیو کارکونکو اوریدونکو د سلامونو وایم. عمران سالم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د امرستو والا د پرخ کوي، او کوم مړ خلک چې وي سرمایدار خلک هغوی پله ورځي، هغوی تپوس کوي او د غریبانو هیڅ غنه کوي خیال، هغوی تپوس نه کوي، نو هغه په مرستو کې نه لګي، ډېر زیاتی کوي. او نور طالبانو په خوښه راځي دغه هغه چې کوم وي دغه انجینران، او دوی په خپل غنه شي کولای، یعنی کوم غنه لري کله مسئولیت چې دوی ته ورغاړ وي هغه کار نه کوي پوه شوي. نو دوی د طالبانو په خوښه راځي، کوم د طالبانو خپلوان چې وي هغه لیږي په دې مرستو کې، او غریب هیڅ خیال نه کوي.
سلامونه او نیکه هلې د ازادي راډیو ته او محترم اوریدونکو ته. البته لکه څنګه چې الله جل جلاله زمکه غرونه بحرونه المار سپوږمۍ د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړی دي، نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته. مثلا د لمر څخه شمسي برېښنا اخیستل کیږي، د زمکې څخه زراعتي نفع، او د غرونو څخه منرالونه او وسپنه د هغې بیلابیلې ګټې، او د بحرو څخه د نفت ګاز، د کښتیو او د اوبتلو په واسطه اصلي مطلب د خویندو د تعلیم مسله وه چې اوس زمون ملت ورسره مخامخ دی. چراغ که کور دننه سوځي بیرون ته صبر دی. مثلا کزمنګه یو زنانه خور ولرو چې سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغي ولادت په ناروغي اخته شي، او بیا مونږه یو زنانه متخصصه خور وینو، د مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بشرمیو لاړ شو، او کوم وس نه وینو هغه به زمنګ د سترګو د لاندې مړ کیږي. نو اوس با لزان سره قضاوت وکړو، وخت که چیرې زمونږ یو خور مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قشاغبرو ښکار ګرځي او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی، بیا همدا شو ناموس. مطلب مې د هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیل لري، په ملي او بین المللي ډول تعلیم د ملت په ګټه دی، ځکه دا ضرورت دی. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو اوریدو.